یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د آزادی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي افغانان باید یوازې پرې نه ښودل شي. په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی. کاروانګر وایي
موږ خو مجبور مکلف چې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
په کونړ کې ښوونکي وایي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغوستي. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په کندوز کې د بوسکشۍ سیالۍ پیل شوې. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ نور بسته اونیس پروګرام هم لري. د خبرونه په پیل کې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګ وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره د مالی مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. دیبرا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 80 میلیونو وګړو 60% یې له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمیرل کیږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتره شي. دیبرا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالی ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي وویل پر طالبانو لګول شو بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم لپاره غورځولای چې د چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی دی. هغه هم دارنګ ویل چې د بانکي سیستم به یوازې د افراطیت او د انساني او مخدره موادو د قاچاق لپاره خالي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراز ویل درامست شوی وضعیت یو منفي نه خچ اوس لیدل کیږي. دا چې طالبان نه دي توانیدلی د اسلامي دولت سختري زیډلې د خراسان څنګه د فعالیتونو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې دا ډله اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبری آژانس راپور کړی ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری جیرنوف مخکې ویلي و چې هیواد یې افغانستان ته 13 بشري مرستې استوي. د هغه په خبره تمه ده د بشري مرستو 2 نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول ټال اندازه به 300 واوړي. د راپورونو له مخې د طالبانو د بیا واکمنېدو له وخت راهیسې دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. ازادي رادیو ته غواګست. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګ وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سې شنبې پورس ورسته لنګدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې خبری غونډې ته وویل
موږ له پیله دا ویلي وو چې آذربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې آذربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د آذربایجان دفاع وزارت پرونو ویل چې پر پوله د جګړې پر مهال او آذری پوځیان وژل شوي او 10 نورې ټپیان شوي دي. ارمنستان بیا د یو عسکر د وژل کېدو خبره کړې ده او وایي چې د سې شنبې د جګړې پر مهال د دوی دیار له سرتیري نیول شوي دي او 23 نور تری تم دي. د دې دواړو هیوادو ترمنځ تیر کال د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر شپږ اونۍ سخت جګړې وشوې چې تر شپږ سوه ډېر کسان پکې وژل شول او بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اور بند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دریمې کمیټې په ایران کې د بشري حقونو پراخ نقص او د خلکو سیستماتیک ځپل وغندل. دغه کمیټې پرون یوه غونډه وکړه او په 9 موافقو او 10 مخالفو رایو سره یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو استازیو په ایران کې په پراخه کچه د اعدامونو، د سیستماتیکو او لویو نیونو، همدارنګ له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې او هغه غندلې دي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې همدارنګ په ایران کې د بشري حقونو د ټولو سختو ځپېدل د ټولو موارد د نقص د ټولو مواردو د بې پرې څېړنې غوښتنه کړې ده. د هند پولیس وایي چې امنیتي ځواکونه یو مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. هندي پولیسو د چهارشنبې پورې څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې د یاغیانو په سیمه کې یو قومندان ووژه. پولیسو زیاته کړه چې 2 نور هم چې شک پرې کېده چې له یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول. خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دا 2 بېګناو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار ویل 15 چې ګمان کېږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبې په ورځ او 2 د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید په مهال ووژل شول. او د جرمنی د 14 ایالتونو مشرانو او فدرالي چارواکي بنن د کرونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. په جرمنی کې په دې وروستیو کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ایالتونو مشران هڅه کوي چې د کرونا ویروس په وړاندې ګډ طرزالعملونه او محدودیتونه وضع کړي چې په ټول هیواد کې به د وضع شوې ستراتیژۍ ځای ونیسي. تمه ده چې دغه چارواکي به پر دې خبرې وکړي چې څوک کولی شي عمومي خدمتونو ته لاسرسی ولري او په څه ډول کېدای شي چې په جرمني کې د واکسین اوسنۍ اندازه چې 80% ده زیاته کړي. پرون په جرمني کې د کرونا له امله د 294 کسانو د مړ کېدو راپور ورکړل شو چې په دې سره د ټولو مړه شوو شمېر 90,240 ته ورسېد.
یبزل بیامو ز اسمت ساروان د خبرونه ته هرکلای کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پریشیدو وخت نه دی. د برال لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلې دي. د یوناما د مشرې په خبره په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. له بلې خوا طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاده کړې چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پریښودو وخت نه دی. د برالاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. هغې په اوسنی حال کې د افغانستان د یوازې پریښودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداری ورکړ.
د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او رغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به یې بې وزلي او بنسټ پالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو د منډلو لپاره کار وکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو په اړه یو روڼ او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي، څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بې ځایه نه مصرفېږي. د یوناما مشر زیاتوي طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنی عملي کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرې دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولي او وایي دولت یې له طالبانو سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استادو د پښتنو په ځواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسو یې په اړه خبرې کوي برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات مو کلی هغه عملي کوو، خو باید موږ سره همکاري وي، ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري او بېلابېلو برخې چې هغه مسایل چې تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وشي، داسې د سیاسي ستونزو پورې کوچنې موانع موجود دي، هغه لري چې موږ لاس آزاد چې کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په ښه کېدو دي، مګر لا یې هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ور هاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برېټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړې سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
لبل خد ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د خبرو په مهال لیبرال لاینز دا هم وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعاله وه، خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د دې د دغو څرګندونو جزئیات احمد شي براوروي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزاوه، خو داعش خراسان څنګه ته یې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دیبورا لاینز دې غونډې ته چې تېره شپه د کابل په وخت 12:00 پیل شو وویل تیر کال داعش په افغانستان کې 8 بریدونه کړي وو، او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوب شوي دي شمېر یې 386 ته رسېدلی دی. Mirman Lines Ziatakra.
Major negative development has been the Taliban's inability.
منفی عمده پرمختګ داده چې طالبان نه دي توانیدلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې ستا او ډیره فعاله ده.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش د مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او د اندېښنه شته چې د داعش مشکوک غړي په صحرایي محاکمو کې ووژني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتو د سرمنشي استازي که څه هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15 کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وباله، خو په ورته وخت کې تور پورې کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لهلوه سره امنیتی وضعیت ډیر ښه سوای دی، ځکه چې جګړه تر ډیره ختمی سوی دی. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشی او د پخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو او چارواکو بې محاکمې وزن شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونې مخکې ویلی وو چې د طالبانو له صفونو څخه نږدې 200 کسان په دې تورې سل شوي دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. ښاغلی کریمی هغه مهال دا خبر هم کړې وه چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس اقتصادي خبرونه.
له افغانستان سره د روسیې د مرستو لومړی جوپه نن پنځشنبه کابل ته راورسېده. دغه مرستې چې مجموعي اندازه یې 6.5 ده، پکې اوړه، غوړي، کمپلې او نور د اړتیا وړ مواد شامل دي چې د ژمي په موسم کې پر بېوزلو خلکو د ویشلو لپاره مرسته شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې روسیې له افغانستان سره د 108 بشري مرستو ژمنه کړې چې لومړی جوپه نن او پاتې نور به په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته انتقال شي. طالب چارواکو د دغه مرستو د تسلیمېدو په مراسمو کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په کتو دې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي تر دا مهاله له افغانستانه چین ته 550 ټنه جلغوزي صادرې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی لومړی مرستیال یونس محمد پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل په تیرو دریو اونیو کې چین ته د جلغوزو د صادراتو پروازونه تر سره شوي چې په ترڅ کې 1550 ټنه جلغوزي دغه هیواد ته صادري شوي دي خو ښاغلی مومن له یادو صادراتو څخه د لاسته راغلي مالی عاید په اړه څه ونه ویل چین ته د افغانستان د جلغوزیو صادرات درې اونۍ وړاندې له سره پیل شول او په لومړي پرواز کې 1540 ټنه جلغوزي د کامیار شرکت له لوري د هوایی دالیز له لارې صادر شول د یادونې وړ ده چې د روان کال تر پایه به له 8 تر 10 زرو ټنو جلغوزي چین ته صادرې شي او نږدې 1 میلیارد ډالر عاید به د افغانستان په برخه شي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله یو یورو 104 افغانۍ او 50 پوله یو سعودي ریال 24 افغانۍ او 15 پوله یو انګلیسي پاونډ 122 افغانۍ یو اماراتي درهم 24 افغانۍ او 80 پوله زر هندي روپۍ 1160 افغانۍ زر پاکستانی روپۍ 1514 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل د جرمنی د مرکزی حکومت او ټولو ایالاتونو چارواکي نن په دغه هیواد کې د کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي د دې غونډې تر پیلېدو مخکې ټاکل شوې ده چې دا مسأله د پارلمان غړي وڅېړي دا غونډې په داسې وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کورونا او بعد څلورمه څپه خپره شوې ده او په ځینو روغتونونو کې تش بسترونه پاتې نه دي د دې موضوع تفصیل احمد شبر راوروي
د جرمنی د شپارسو ایالتونو او د فدرالي حکومت مشان نن د کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کووېډ 19 ناروغي پیښې په بي ساري ډول په زیاتېدو دي د ایالتونو سرریاسمان هڅه کوي چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره داسې قوانین وضع کړي او داسې بندیزونه پلي کړي چې د پخوانی ستراتیژي ځای ونیسي تمه ده چې دا چارواکي پر دې بحث وکړي چې داسې اصول رامنځته کړي چې له مخې هغه خلک معلوم شي چې عامه خدماتو ته لاسرسی پیدا کولی شي همدارس دا خبره سیړي چې څرنګه په جرمنی کې ډیر خلک واکسین ترلاسه کولی شي د اوس لپاره په جرمنی کې 80% خلکو واکسین کړی دی د جرمنی په ختیځ کې د ساکسونیا ایالت سرریاسم چې د اوس لپاره په ایالت کې د کورونا مثبت پیښې د جرمنی تر بل هر ځای زیاتې دي وویل د خبرو پر مهال دا مهمه ده چې پر دې بحث وشي چې سخت بندیزونه ولګول شي مایکل کرچمر زیاته کړه کچیرته موږ پرشتیا غواړو چې د کورونا وبا د دې چپې مخه ونیسو نو موږ تر هغو دا کار نشو کولای تر څو چې د هغو کسانو غم ونه خورو چې واکسین شوي نه دي په جرمنی کې پروند کورونا او بالا عمله 240 نوي کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر 8240 ورسید په جرمنی کې د کورونا او بالا د څلورمې چپې سره په ځینو سیمو کې روغتونونه له ستونزو سره مخامخ دي ځای پکې نشته او له ناروغانو غواړي چې په اروپا کې په بل ځای کې د ځان غم وخوري د باواریا په سیمه کې د یو روغتون به سر ډک شوی دي او د کورونا یو شمیر ناروغان د یوې ناشنا هڅې په ډول د ایټالیا په شمال کې یو روغتون ته انتقال کړی دي د جرمنی د فدرالي حکومت او ایالتي حکومتونو د چارواکو تر نننۍ غونډې مخکې به د جرمنی په پارلمان کې د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وشي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د تریاکو تولید هم تر نورو کلونو ډیر زیات شوی دی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره 6 کال په هلمند کې د کوکنارو پراخت کښتونه شوی او دغه ولایت د تریاکو د پیر او پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیه 2 چنده لوړه شوې ده نور جزئیات په دې راپور کې واوري
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرلسو کښتونو ته وبور کوي هغه د هلمند د مرجی ولسوالی پر هغه د شتزمو کوچی په خوا غنم کرل 6 کاله د کوکنارو پراخ کښتونه کړي غلام حضرت وایي سږ کال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکي کال د کوکنارو پر کښ بندیز ولګوي.
سږ کال خلک ډیر کړي ولی چې امارات ته خلک تریاک سږ کال ډیر کړي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیله خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
کروي د ناتوانۍ د مجبورۍ او چې تاریخ نه یې په افغانستان کې ډېره سخته ستړیا ده، سخت ستړیا سره مخ یو، د وچې ناتوانۍ کرو او امارات چې دی زورور دی، هم بندوی سیم بندیږي چې غږ وکړي بندوی هم، او نو موږ چاره څه، موږ خو مجبور مکله پسې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي، نو موږ مجبور مکله پسې موږ خپل تاریخ وکړو، خپل کښتو دوام ورکړو او ستړي زر بدارو یو، در غنمو و در جورو و در هر څه موږ ته تاریخ مهم دي، موږ ته کاټه کوي، موږ ته فایده کوي، موږ مجبور مکله به تاریخ چاره نه لرو.
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دې نشي موادو به تر پخوا څو چند لوړ سوي. دلته هم د تاریخو د کاروباریانو ترمنځ دا سباورونه ست چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشئی موادو پر کرکیلې او خرڅلاو بندیز ولګوي، نو ځکه ډیری خلک په دې امید تاریخ په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي.
نوم مې نصرت الله دی. د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو فروش لرو، تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم شدی، یعنې فروش کال په څلوېښت زره اته څلوېښت زره کلداري داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دوه اتیا زره پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي. وړوالی په دې باندې راغلی چې امارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي، نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي، نو چې بند سي بیا به بند کې ګرانښت شته خامخا.
د تاریخ موضوع چې لاله ورو ده، دلته د سړی چې پنځه خلکې لري یوه د خپل ضروریات لپاره راباسي، هغه څلور خوندي کوي، یوه امارت یې بندوي. یعنې د امارت داسې بندېدنه دي چې انور دولت خو دا شل کاله وواله کمپینونه نه ودوري وستاره خوا یې وکړله نیکړه بند. دا چې بندې چې په تلاک په راډیو کې هلته ووایي چې تاریخ بند، که دلته په جرګر د نړۍ کتاب په جرګر افغانستان کې تار ولیدی، نو په هغه ورځ بالا دا امارت نه دی امارت.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د پلان او همغږۍ سرپرست مدیر مولوي حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولي او وایي چې حکومت به هغه مهال د دغه نشئی موادو پر کرکیلې او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته د بدیل کښ زمینه برابره کړي.
په هلمند کې ډېره غربت دی، تقریبا وچکالۍ دی او خلک د جنګو ځپلي دي او کډي او مهاجر شوي دي، نو په دغه وجه باندې هم خلک دا یو عواید جوړوي دا تاریخ، په دغه وجه باندې هم خلک ډېر کړي. خو که چیرې اسلامی امارت بند کې، نو بیا خلک اسلامی امر ته ژمن دي، هغه بیا چې عمارت یې بند کې امر وکړي بیا خلک نه کړي، بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریخ هم ونه لیدل شي، انشاءالله ټول دې ته ژمن دي چې بند شي نو بیا بند دي.
د اګست په پنځلسمه پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی ژمنه وکړه چې د تاریخو کرکیله او د نشئی موادو قاچاق به له منځه وړي.
نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د پنج شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
په کندوز کې د بسکشي لوبې پیل شوې دي. په کندوز کې د بسکشي لوبه عموما د منی او د پسردي په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي کیږي. بسکشي د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډیر مینوال لري. په دې اړه دا راپور واورئ.
په کندوز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بسکشي خزاني سیالۍ پیل شوې دي. د کندز د بسکشۍ د فدراسیون مرستیال قیم خان وایي چې بسکشي د افغانانو د کلتور یو برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا بسیار با صمیمیت و برادری بسیار بسکشي آرام بسیار امنیت
د بسکشي خزاني لوبه په آرام فضا کې جریان لري. په دې سیالۍ کې د خان آباد، چارداري، علي آباد، امام صاحب، قلعه زاله او د نورو ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موږ له اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بسکشي لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بسکشي د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چپ انداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پلوان آزادۍ راډیو ته وویل د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشي لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشي یو مینوال 50 کلن حضرت خان آزادۍ راډیو ته وویل
دا بسکشي د سیو بازی نه جوړه د موږ د پلار او نیکونو په اته ده او دا یو د ښه بازی نه چې د خلک ازي شاهد و جنگو جدل نشته وطن ګرامي ده دا مخلوق ګوره چې راغلي دا تسلیم او تماشاچا ناس دي خپل سیر صحبت کوي څوک څو غرزار نه دي او قرار قرار ده.
د بسکشي یو بل مینوال جمعدین له خپل ماشومان سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغه لوبې نندارې ته راغلی دی.
دا جهار وخت دغه یو قراري او دغه یو وطن او آرامي ته ورې موږ دې وته کې نو جنگ او جنجال ډیر خسته کړی سروي کال به چې تقریبا ما عمر دا د چین دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده دغه ډیر یو خلوبه ده.
د بسکشي د لوبي وسیله یو خوسه یا هم ښه غټه وزوي چې له حلالولو او د نسل پاکولو وروسته بیا هغه د څلورویش ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کیښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او د خوسي وزن له څلوېښتو څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي. خو چاپ اندازان وایي چې اوس دوی د بسکشي په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي.
په کونړ کې شونکي وایي د ماشونو د نشټوالي له امله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداراز وایي چې د کورونو وسایل خرڅ کړي دي د دې لپاره چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي ډېر ژر به شونکو ته د ماشونو ورکړه پیل شي. په دې اړه له کونړ دا راپور.
دا د کونړ مرکز اسد آباد اړوند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی. خون کې امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نمونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي. د خون کې امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا یې هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړی.
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستی. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار تر او وستل هغه هم په داس یو بای مو خاص کړ چې بيخي پښتنه ایم کاوه ځکه چې لمنګ لا اولادونه چې لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبع موږ نه درلودل د خپل بجو لپاره نفقه پیدا کو نو موږ ډیر زیات ستون سره مخامخ خدا سي استادانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل هته د کرای هغه د پور نه شاده کول هته د کورونو مطلب وستل شوی دی. په ډیر زیات ستون کې د مشکلاتو کې دي.
د ماشونو نشټون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او گریوان کړي. د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزنډیږي نو ډیرې هم مسله کې به یې د دندو پریښودو او د نورو کارونو پیل کولو ته اړ شي چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډیره بده اغیزه وکړي. په کونړ کې د ښوونکو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی
ښوونکو ته د درې میاشتې کېږي چې معاشات نه دی ورکړل شوي ډیر زیات په بد حالات کې دي. کورونه اوسمه کې خرڅ کړي د کورونو سامانو بازار ته راویست خرڅ کړه ځکه چې اولادونه ته نفقه غواړي خوراکي توکي څوک قرض نه ورکوي نور که خون کې ته دغه ماش ستونزه حل نشي ماش ور نکړی شي نو مجبور دي چې خونځي بند کړي. خزینه خونځي هم تر شپږم نه پورته بند دي کدا به خونځي هم بند شي، ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین برامینته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته دې ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزی مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مندي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
تیر د صد د میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلی دي. که کومې ولسوالۍ ته نه وي رسېدلی ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاذ کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د ماشینو د